سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږه کلاس ته راډیو نوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام تکرار ته ځنګړې شوې چې په یو څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د کندهار ولایت په دانګام او مرور ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د نښتې د چهارشنبې په ورځ د غرمې شاوخوا 12 بجې ډیورنډ کرښې ته څیرمه شوي. د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو نمړی ډزې وکړې. د دې نښتو په ترڅ کې د اوختي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. اسلام آباد روسا د دې پیښې په اړه څه ویلی نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوه اونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمېر شاوخوا 1515 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوړل شي. د سه شنبې په ورځ هم په چارتر الوتکه کې 168 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوه نور داسې افغانان هم شته چې جرمني پخوا ورته ویلي وو چې دا کسان به جرمني ته بیایي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی دی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر په بخښنې سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي نن وویل چې د هیات با سبا او بل ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلینسکي د رسنیو د واټساپ یو چټ کې خبر اعلان ته وویل نن تر دې دمه د سولې وروستی منل شوې طرح نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له متحده ایالاتونو څخه وکړه او څرګنده کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 900 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې په غوڅ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت وکړ. د لایحه تیرونه د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوی و. په دې لایحه کې د پوځي پرسنل لپاره د ماشونو د 40% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرولو غوښتنه شوې ده. د صنعت تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې ده،
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړې شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کېږي. تیر کال د امریکا د فضایي څېړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوې ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا شار بللې. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنگلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یواسینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 90% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګر ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس اولو لکبل په کلنی ډول 1 میلیونه انسانان بری. نن سبا د کابل ځینی اوسیدونکو وای د جمیل راتک سره د غشار هوا ډیره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې لمازیګر وروسته هوا ډیره ککړیږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوي او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرون کې سوانتو کې کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپل درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقیق، دواړو ته هر کله وایم. د غراز به د خبرونې په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب، تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی شارونو کې، دلیل یې څه دی؟
ډیر زیات مننه کوربه دان، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، همچنان تاسو د اندرونو مېلمه ته. دقیقا په کابل همداسې په سږ کال د راپورونو پر اساس سره تر څنګ نور افغانستان غټ ښارونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس بیا اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډیریږي، اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډارډ باندې کورونا بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ختیا ډېر لري. دغه تر څنګ تاسو کوم توجه سي یاستئ، په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي هغه اکثرا چې ما په خپل سترګو لیدلې دي، هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغه تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. د اوس مهال که ټول کابل کې موږ ځای تاسو په یو ملي بس پیدا نه کړي، تاسو له یو اسګانا یا له یو مسیر نه بل مسیر ته موځي، نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه نن په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیپ دي، دغه څنګه چې تیل نو کیفیت زموږ خنه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي، نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوی دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا تر تر څنګ کابل کې شنو ځایونه هم نشته دي چې یو کولای شي دی په شکل باندې د هوا ککړتیا مسله لا کم کړي او خلک دې د دې ستونزې نه اوځي. یو بل مهمه او اخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده، په هر چیرې اوسي خلک ابو دی افغانان هم منډي ته خلک خار وای، بس کابل هر څنډه ته خلک روان دي منډي ته ورځي، اما که دی افغانان ته ورځي چا ته خار ده. نو ځکه چې کابل د سیو فراخ او هغه رخي ده خار نه ده، نو دغه ټول عوامل چې د کابل دی اواز
بل ډیر مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو د بی کیفیت تیل او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډیر کنټرولي ژوندونه د امکانات شته په افغانستان کې، لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولي شي، فلټر یې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلی چې دا ککړتیا ډیر خبرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډیر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډیره ککړوي، دا څنګه ده خبره؟
د پیټن ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د درې سوه زره موټرونه ډېر په کابل کې د اوس نه خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نورو ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دغه نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزې لپاره چې خلک کاري، دا هغه مسائل چې دي. هغه تر څنګ د بلندلې چې دي اکثرا که ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي، د غنن خپل شاهد چې اشاره نه راتله ما په اشاره نه کوي چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده. هلته یو لس منزلای کور مولید چې بغیر له فلټر مکمل دا کوم دود یا لوګي چې دغه د هوا ته یو خبرې ده، نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره د دې تر اړتیا چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک، نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د خلاص سو عامل یو ځای سوي دي چې کابل هوا ککړته.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمې د پښیمې کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې پښیمې چې هوا ډېره خراب ده، په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډېر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
د فیکن په هر حال کې چې د کاوا دیوا ک ترتیا شاخصو ته چې موږ وګورو په کابل کې 2.15 پی ایم یا پارټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ک ترتیا دومره واضح لیدل کیږي چې او کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکاره کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقه کې چې ډیر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي جوړونه ډیر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډیر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا دی اوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضی خلک مات مال دی دي چې بعضی خلک حتی دا استفاده سوي موبلاین دی موټر نه چې پاتې کی دا څه دی. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړای دغه تر څنګ ګره منګه د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډیر وړاکای خار ده، و میلیونه نفوس ته ژوند کوي، نو و میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره منګه مخکې تللی کنټرول ولرو، مخکې تللی موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي، نو دې ته ضرورت ده چې اوس باید شپې کې متوجه اوسي موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غونته یا طبیعي باد غونتي هغه ککړتیا لږ خار نه باسي، په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره.
بله ډیر مننه، سلامات اوسئ. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم، یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټي د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټي په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیر مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، د تاسو اوریدونکو تر دې پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څنګه یا ګټه زاد سه شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په استلاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلټر وایي. هغه دلیل چې دا ولې فلټر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسو شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو، د ونو خاصت دسې یووی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي، یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې د موږ ژوند په پورې تړلې ده. دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، معنا دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلټر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیل حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. د لډیرو کلو ډیرو فاکلو رئیس د ستونزو روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لور وخت کې دا خودلې واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنی په وخت کې تقریبا 2 سلنه د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له ځینو سیمو کې ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښي. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 4 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنی یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي.
په ډیر خوشنۍ سره هغه ارزان منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپل ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر ای کی د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د لویو ښارو هوا پاک وساتو باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو او هغه ته باید توجه وکړو هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو خو په هر صورت د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپل وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغه هغه څپه ټیټه راځي. داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي چې ډېر اړین کار ونه لري باید کورونه ونه وځي. خدا سلیکت انتظار وکړي چې چیرې زماري چې هوا لږ توده شي بیا کوي چې زمي
بله
ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولای شي چې په دغه شکل هر اقل ځان دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه سلامات اوسه. تاسو دې وویل چې په لند وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده، لیکن په وشت محل کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی هغه د دې چې د مجد کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفيږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورسي جوړوي څومره کم انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر په دې اړه خبرې وشوي. سلیمان خیل صاحب د شاروالو په وانډي په اړه خبرې وکړي. شاروالې تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړې دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو.
دقیقا دغه ترڅنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لباندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې ترڅنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټول باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. د بلې خانه دته د سوان ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته دا د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا د خپل ته ورسوي هغه پر ځای د ګاز وکاروي برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپل بیرته اعلان کوي چې مطلب دې په پتون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څو بیا اخیستی دي. نو دغه تر څنګ دولت نور کارونه اوس په حال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کڅوګ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مرده کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم، چې مې کتل شارې نو پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره دی، هوا ککړتیا لپاره او د خار خلا لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستل او اوس هغه تجارتي کړل چې مطلب خلک به ټیکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به ځینې لوګ نور شیان به وي. نو دا خپله د خار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت ده په ژوند کې، شترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی اوسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي، هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسيږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 3 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرې دوه ده، ویر سرختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته خار متمرکز دی. یو دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي، ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوای کابل خار په نامه بل کابل جوړي کې فیز 1 فیز 2 کار په روان ده. دا خیر اقدام ده، خو دغه کوم منابع کوم شو ځایونه کوم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دا دې تجارتي نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاک وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ وسیږي. دا ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایي چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 1 میلیون انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم دیو شي شاهدان یو، هغه دغه چې کله ژمی شي زموږ په لوی ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډیری وی، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکله زه تا د سوال ته تفسیر په ولرم ځواب درکم. وړم یو مسلې ته د مخکله سوال پر اړه باندې اشاره وکم، چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي د په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا دیوي ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د غوی د قانون په اساس نه دی، چې قانون به اوس هم نافذ وي او هغه به په تعلیق کې وي. دغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوس د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خوشنۍ سره په تیر وخت کې د غدې ټولو سکتورو ترڅنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو. د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوله. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالۍ نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس وخت نه ده، د دې پڅنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره پڅنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی تر لاس لاندې نیولې دي او ګارد او دوره ډېره زیاته تولیدېږي. دا خپل د ککړتیا زیاتوي. راځم د تا سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنی دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی چېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس د اوس موږ تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د مقیاس اندازه په لس یعنی ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله.
نو دا ټول خصوصا په دې کې باید د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې دا به دوی دا یعنی پرېښودل به سي وو به یې راوړي د ټیټو ساعاتو ته او دا به د سرکولو غاړې همالته وچېدل بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي ادارات د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمان خیل صاحب. پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډيري تولیدوي دا سبب کیږي چې د کابل شهر هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي ځکه چې برېښنا میشه نشته هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کوي دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده د لدې دوه ناحيو؟
په ټوله کې زماده معلومات پر اساس دا کم د خصوصو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وصل کابل سندونه نکلري سوي دي. بعضي تل دي بعضي دولت دې تړکړي دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خصوصو بټي د دې دینه دی واسه خو څنګه د حساب سپسایو کې و لکه پاتې دي یعنی په دغه بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده او دا یو ډیر مهم او دقیق خبره ده چې ډیر زیات وانډ لري دی او څه کوي په خپل کې دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده. نو خلک دې ته اړسوي خصوصا کمپنیګان یا کمپنیګان چې
سید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منطقه صاحب وویلې، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا د چې یو ناو هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري، تصور په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو درکوم. په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس نصاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل پکار. دوی د خرید ساتلو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو د څه وجه هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر د چې جنریټر هم د یو سات کې د څه وجه په سل هاو لیټر تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنیګانې د مالی لارښ نام کولای شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی شمسی دی ولا گئی او جنریټر تل لري کی چې سړی رساتو دی برق ورته وسی کی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي، خو دغه باید څوک وکړي. دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی او بوس په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانی خرابې سوي دي، نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مختصي هم دې نور شرکتونو کې چې هغه جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ستاسو مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري، او د متیزیس اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کې کولای شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه سي چې ترسو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړي. نو دا یو اړخیز او مختلف ادارات په همکاري سره دا کار کوي چې یو اداره نشي کولای چې د هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي، چې دا پرشنا وګړي دا کولای شي چې شرکتونو ته یا د خلکو ته هم په هوا ورکړي چې برق نشته افغانستان کې د نظر شت نه شي ټول تسلید ساته برق ولرو. نو ضرورت راځي سولر وکړو. نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسولیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې کوي یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسولیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولای شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خو دا بیا هم د دې مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب ویلې، د نیپا چې یا د موتی د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسی ذات یا قانون ساز اداره، هغه د قانون د جوړ کړي، بیا قانون به د ښاروالۍ او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لارښ نه حقوقي لارښ نه خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګاو دغه قانون په اساس داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته وزارت داخلي ته نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډیره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و دی، کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
تیر بخانه غوړم زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تیر ادارې د تیر حکومت د کړنو د خدافي واوسم هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تیرې ادارې د چاپیریال په حصه کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا دغه مقرره کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل سوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که حداقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقرره لرو اوس هم لرو او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلور څه د دې مشکل سوال ده. که چیرې زه یعنی د څه یو نسخه د څه یو فرمول اوس په ملرو چې موږ دا فتح نه غته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو، یو خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سه دنه کی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوي وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کي او دغه دود او لوګی د سکرو له سون نه منځته راځي دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول سی او د وای وسی دغه د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې دی د باربری نقل وسایتو د تګ راتګ په نیوای باندې کیږي.
بله سي سلامت مدخصب کور بدن سلیمان خیل سب یو شای چه پا ایران که چه آلتا هم هوا دیر زیاده که کرده او پا زلونو لکه مدخیق سب چه اشاره وکل و ایدالتا پیش بینی شوی و پا قوانینو که لیکن آلتا عملی که ای چه کل کل هوا دیر خراب سی دفترون و شوانزی رخصت که یوگو یو بل کارم کرده و چه یو ورزه دیده لپرسی موتر کم استعمال شه یو ورزه جفت و یو ورزه تاق شمیرو تا نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي.
او بالکل د ایران د پاکستان او د هندستان د اواز کړتي عین په افغانستان غونډه ده لکه وایم دا څو سره مخ دي خو څنګه څنګه چې متفق صاحب ویلې مونږ په لاند محل کې لکه په یو میاس کې یا په کده سي وازی وای چې په یو میاس کې یا په بلد پروژه کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده دا د مونږ نه څه ویلای خو هیڅ امکان نه لري د خلکو ځکه چې په خوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت رسیدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل بوته وایو چې ځان وژغوري دی هوا ککړتیاونه
دولت لکن په داسې خاصو حالاتو کې هوا ډېره ککړه شي مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په ونه کې درې ورځې په ونه کې یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خراب شي حتی ښوونځي بند شي په رخصت شي دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل دا د حال لري کې دایسي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعد زوینه دي تقریبا اکثر زوینه د کابل اکثر ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذرات غلظت ډیر زخت زیاده یعنی زخت زیات نه سالمه هوا ده ټول د وګړو لپاره نه سالمه ده نه یوازې د سپینګرو لپاره یا ماشومان لپاره ټول لپاره
سلامت کوروادن شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ سلامت اوسې لوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې لایو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبري کړې دي او لمړی مو ورڅخه پښتل دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون پکې چټک دی دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډېر چټک دی نو دلیل مختلف دی کومګ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچ سیمه کې موقعیت لري چې دا ډول د سیمه اکثره د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمیدو په وړاندې ډېر حساس دي همدارنګه ک بلې برخه ته مونږ شارو کو په غرنوي یخچالونو تکیه ده افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سندونه او به لغرنوي یخچالونو سرچینه اخلي او د تودوخه زیاتواله دغه یخچالونو د چټک ویل کېدلو لامل کیږي چې د اوبو طبيعي غکم نظم چې دغه ګډوډیږي همدارنګه کچیرته مونږه چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو کمزور چاپیریالي مدیریت د زنګرونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي د چرځاینو له حد زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبي توازن د خرابېدو سبب شوی دی کچیرته اقتصادي او تخنیکی کمزوري تر راشو نو افغانستان د اقلیمي بدلون د غیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې تخنیک او بنسټونه نه لري که څه هم په دې تیر اخره کې د پاملرنه شوې د تر یو حد پکې کار شوی دی په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه شوی د افغانستان د کرونه سکتور یا برخه تر شو نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثره ته په کرنه او مالداري باندې نه متکی دي چې اقلیمی بدلون مستقیم اغیز کول شي د خلکو په ژوند باندې ته اغیز وکي او که چیرته به نړیوال اقلیمی بدلون ته وګورو افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمی بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ سیلابونو د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي د دې علت څه دی په نسبت پسرلي ته نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي
عموما کې په ژمي کې لوی خارونه د هوا ککړتیا شوخه پکې زیاته وي او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول په ژمي کې خلک د تودوخه لپاره سکار لرګي تیل او ګاز دا ډیر کاروي چلوګي تولیدي همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی خارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي بل حرارتي نکاست دی دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي ډیر کم او کند شي نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مزیره غازونه تولیدوي همدارنګه کچیر تر شو د سون توکو ته نو د ټیټی کچه سون توکو چې د پخارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي بل کچیر ته مونږ وګورو خارج جوړښت چې لوړې ودانۍ تنګي کوڅې د هوا تبي جریان کمزوري کوي او هوا هم ککړه وي مغه ککړواله پکې وو په شکل د اشکالو بند پاتې کیږي نو ویل شو چې دغه لاملونه دي چې د سبب کیږي چې ژمي کې د لوی خارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو کومه لار هم لري د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسي خصوصا د دوی اقتصادي شرایط هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري مثلا نور هیوادونه کولای شي چې وایسکار نه سوزو ځکه چې تاوان کوي لرګي نه سوزو ربړ نه سوزو فلانه شي نه سوزو چې تاوان کوي لوګي ډیر تولیدوي دغه شرایط په پام کې ونیسي څه کولای شو
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي داسې حل لارې چارې تک چیرته مونږ اشاره وکړو یا د غنه څخه یادونه وکړو نو ویلې شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي دا د سینې نه ناڅاپي ډول باندې د سینې کیږي لکه چې مونږ وایو چې مثلا دا مسوځو یا هغه وسوځو دی بدیل لارې پیشنهاد شوی نو لکه څنګه چې ما ویل د پاکو سون توکو ترویج کده روم ترویج نه هیڅ نړۍ په هیڅ واد کې مداسې نه شي وچید یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي هوا په ککړتیا کې کچیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه نه منځ راځي نو د پاکو سون توکو ترویج کچیرته وشوي لکه پر ځای دې چې خلک لسکرو لرګو یو دم نه شي بد ورو د غاز اصلاح شوی بخاري لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي همدارنګ اصلاح شوی بخاري او دودکشونه کچیر تر منځ شي لکه دا هم یو د حل لار ده دا مو په هاوی وشي خلکو ته نو ویل شي چې لکه دود ته غوي کور کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري او دغه په ځای چې څومره دوی کول شي لاغه امکاناتو ګټوالي چې ډیر دود تولید نکي یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلې شو لکه کوم موټورونه چې موجود دي کولای شو دی غوي لکه ماینه وشي چې د دوی د سوند دغه چې په کومه پیمانه باندې ده. بل چې خارش نه فضا دا ډېر رول لري کچیرته په د کورونو مخه کې جمعتون کې خونځو کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوخخ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېر مرسته کوي. کچیرته موږ وګورو یو ونه زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو کوچومره هوا خرابېږي ککړېږي په ما غندزه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو نو په ما پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول یو بل لار هم دا ده چې خلکو ته وي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په ما استلاوي دا به نسو زول شي د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبر وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوي وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیستمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیستم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوخخ د ارزښت پاړه ک چیرته مونږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوخخ رول زخت زیات دی ځکه مونږ یو استلا لرو مچې دی وونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوخخ وي مثلا مونږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی مونږ کولای شو د یو یو ولایت د هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورل شي. نو شین پوخخ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو مونږ کولای شو د یو سپر په توګه دغه مونږ ګټه والو او یا مثلا د دې په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوخخ زیات شي شین پوخخ شتون لري د شین د پوخخ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په مغه تو پیمانه به د ککړې هوا مونږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. کچرته افغانستان کې مونږ وګوریا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به مونږ مثال ورکو چې هغه لکه ویلتي چې همیشه بهار دی نلته شین بوخه هم دی وړي او هم د ژمي کې په ډیره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډیره زیاته توګه مونږ ویل شو ډیر زیات نه په امان کې دی نو یا بخینشت او کویم په ډیر لګه پیمانه دی غیز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوخخ شتون چلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړه ده. نو کوپټل پټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوخخ ډیر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځوړلو دی یو لوی کویل شو لامل حسابي چې شین پوخخ څومره زیات وي په مغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
ساری بیا بدلا راش یواری بیا یواری بیا بدلا راش بخوانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جیکڑما زما جانان بخوانی پلونو جیول بدل گردو پتر چو پوری جدا کر دل مان